د سیاسي نظامونو د کمزوري لکبله او سډیره برخه د ځای اوسیدونکو او زورواکو لخوا لاندې شوی او حتی زرګونه کورونه او نورې پخې آبادۍ پکې جوړې شوې دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننې غن کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په توري یو ځانګړی هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې لا اکیډمیسن سلیمان لایق څخه په شاعرۍ د موسم او چاپیریال د اغیز جاج اخلو.
په کې کلا وستای طبیعت وستای خدای وستای او ژوند ورور ګلوی او ټول هغه شان چې د انسان
فنکار برخه کې لا هنرمند ممتاز ولی سره د هغه په فن غږیږو.
ملنګ په کچکول کې د روپۍ دی او کابل څه پغړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه
په زرپانه کې با لنډ کیسا ویده وګړي واوري.
د کلمه شرب وویل په دې بډای څه کوي د حکومت پیغله هم نه د چی کوم زلمی ته یې نه کاکړي.
په ادب جام کې با د خکاروندوی غوري د ژوند احوال واخلو.
دا د پښتو په خوانی قصیده ویونکو شاعر بتل د غور له سلاطینو سره په جګړو او جنگي سفرونو کې ملګری وو.
او په ورخمین خیال کې به دروان نوی کال ویرجن سفر کیتا د تایر زلاند ډیپلوم شوه نظم واورو.
اس پر لے دے ک خزان دے دا خر یک بیابان دے خاموش ولی اسمان دے چې مخ په نقاب پټ دے هم انسان دے او پز مکه چل تن دے پسل گو دے هم انسان دے دا د نوی کال د کوم موسم منظر دے.
د پښتو ژبې نامتو شاعر سترګور مشر او د توري سختن خوشحال بابا وایي چې توره چې تیریږي نو گزار لره کنه، زلف چې ول ول شي نو خپل یار لره کنه. که د منځنۍ اسیا او په ځانګړي ډول د پښتني ټولنې تیر ته پام وکړو نو د ګڼو جنګونو په تاریخونو کې به د توري نوم واوري. دا هغه توره ده چې آریایي اقوامو پرې خپل ځان له دښمنه ساتلی او دا هغه توره ده چې لا هم پرې موږ ویاړو او د خپلو نیکونو کارنامې له نوم سره یو ځای یادوو. نننی هنری راپور مو د توري د تاریخ او ارزښت په اړه ده.
د انسان د پیدایښت سره سم د فکر پیدا شوی چې څه ډول له خطراتو ځان وژغوري. دوی د ځان ساتنې لپاره له بېلابېل وسایلو کار اخیستی. د تورې د جوړېدو تاریخ نه دی معلوم، خو په اړه یوازې همدومره ویلی شو چې زرګونه کاله پخوا توره د ځان ساتنې لپاره جوړه شوې وه. په افغاني ټولنه کې هم توره ډېر لرغونی تاریخ لري او تر اوسه پورې موږ ته د یو فرهنګي میراث په توګه راپاتې ده. له یما پاچا نیولې تر سلطان محمود او ان تر خوشحال خټک او عبدالي احمد شاه سر رسیدلی دی. د لغمان پوهنتون استاد پوهندوی شاه محمود کډوال وایي چې د تورې تاریخ ډېر لرغونی دی او په ابتدایي مراحلو کې انسان د ځان ساتنې په موخه کارولې ده.
تاسو معلومه ده لاغه ورته چې تمام پیدا شوي ځینې انسانان درته چې هغوی تیری کوونکی خاصیت لري تیری کوي، نو د هغې لپاره هم توره پکار ده چې په هغې وسیله باندې ولسونه هغه کړي په سره د خپل قدرت یا ځواک لاندې راولي. او ځینې داسې دي چې هغوی د خپل ځان دفاع په خاطر هم یو اړتیا وه چې باید توره ولري، ځکه دا د دفاع او یا د تیری دواړو لپاره ابتدایي وسیله ده. وروسته وروسته بیا موږ چې کله موډرن وسایل نه وځي جنګي وسایل په اصطلاح نوې ټکنالوژي د جنګ په ډګر کې کاریږي، نو بیا توره هم خپل ارزښت له لاسه ورکوي. پخوانیو وختونو کې توره د یو جنګي وسیلې په توګه ځکه جنګونه مخامخ نو اکثره د تورې ونیزي دغه فلزي وسایل کاریدل.
دی وایي چې که څه هم د تورې استعمال په نور اقوامو کې هم زیات و، خو په آریایي اقوامو کې بیا نسبت نورو ته توپیر لري. دا چې څه ډول وایي
نجیب قوم نجیب قوم چې تیری نه خوښو نو دوی دغه تورې د دې خاطر ساتلی چې بل څوک پرې تیری ونه کړي د دفاع په خاطر باندې چې چېرته دوی باندې څوک تیری کړي نو دوی له ځانه دفاع وکړي مثلا پښتني ټولنه کې مونږ هم څرنګه چې یو لرغونی تاریخ لرو هغه دیانو وخت نه بیا نسې وروسته توره مونږ د څومره لوڅ چې مونږ چا باندې تیری نه کړی همیشه پښتنو باندې تیری شوي او دوی خپل ځان دفاع کړي نو د هغه دفاع په خاطر باندې دوی همیشه توره کارولې کوم ځان د ادبیات په ډګر کې راځو لرغونې دوره کې هم همدغسې هغه لرو چې هلته توره چلېدلې ده د مقاومت ادبیات لرو هلته.
نوموړی وایي چې په پښتني ادب کې له امیر کروړ نیولې تر پیر روحان بیا تر خوشحال او لا تر اوسه د تورې یادونه شوې او په سلګونو بیلګې یادولې شو. د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی 25 کلن ځوان خان آباد وایي چې لا هم د دوی په کور کې د دلې نیکنه ورپاتې تورشته چې دوی د یو ځانګړي ویاړ له مخې ساتلې ده.
تر زمونږ د نیکونو ناراپاتې زمونږ کاره یعنی اوسم شته ده او زمونږ د پلار د لاس ده کنه یعنی نیکه د لاس هم د پلار ته پاتې شو هغه یعنی مس اوسم مونږ سره په دا توره چې کله مونږ ګورو په دې مونږ ویاړ کوو تیهار کوو ځکه چې په دې تور باندې زمونږ نیکونو پلارونو دغه وطن ساتلې ده او خپل قربانۍ نه پور کړې دي.
کچه هم تور از موږ فرهنګي میراث دی خو 22 کلنه نبیله تری بیا کرکلری او وایي چې د هواد د ورانی او انسان وژنې یو لامل همدادی تور استعمال دی. هغه وایي
کچه هم تور از موږ د فرهنګ او کلچر یو د میړانه او د غیرت نه خدا خو کدا سسی یعنی د تور نور یعنی موږ په د بد رقم نه چې د وژنې او د نارامۍ او د دې وسیله وګرځي یعنی کنه د چې موږ استعمال کو نو د دې لپاره باید موږ د توري په ځای باید قلم وکړو ځکه چې موږ پښتانه ډېر قلم ته ضرورت لرو تغییر ته ضرورت لرو بدلون ته په خپل ټولنه کې ضرورت لرو چې دا بدلون موږ کولای شو د قلم په واسطه او خود نه د تورو په وسیله.
هیر دې نوی چې توره ټوپک او داسې نور توکي کته هم د ځان ساتنې لپاره کاروي کیږي خو یوازې هم دومره خېدي چې زموږ فرهنګي میراث پاتې شي نه دا چې جنگ جګړو کې ترې کار واخیستل شي.
د موسم طبیعت او ځای بدلون دی یو هنرمند په هنر ځانګړی اغیز پرې باسي. لیکوال او شاعر اکادمیسن سلیمان لایق وایي چې حالات د شاعر په شاعرۍ اغیز خیندي. په هنر جاج کې سلیمان لایق را سره خپلې تجربې شریکوي. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي.
هنر جاج
پسرلای دا یو ډیر خوله فضا ده که تاسو رو توئ چې دغه د پسرلی فضا په شاعرانو باندې څومره تاثیر لري او څومره قلم دغه وخت کې هغه په مثل راوي
یا فضا دا اعتدال د هوا دغه چې اسمان چې تاسو پسرلی کې ګوري لکه د لاجورد یو ټوټه اسمان د څه کاری.
بله دا شاعری څومره تاثیر لري
بیخی لري ډیر زیات لري شاعر چې شنه الهام اخلي یا ویني یا اوري دا ټول چانس لري جمع کیږي تمایل دې پیدا کوي چې خبره وکي چې عادي خبره نه ده او هر سړی نشي کولای لہذا په کې کلا وستای طبیعت وستای خدای وستای او ژوند ورور ګلوي او ټول هغه شان چې د انسان ژوند ته کلا او زیبایی او لطافت ورکی نو د پسرلی هوا او فضا چې مساعده ده او د دې الهام تقویت کوون کده نو په دې وخت کې طبیعت چې شاعران د پسرلی شعر نوموي او تر بل وخته یې طبیعت د هر وړ شعر لیکلو ته ډېر آماده یي.
اوس راتللو استاد دغه تاسې دفتر مخې ته ځوانانو نیلګي کینول نوی کتاس د سره توې چې تاسو خپل راتری دلې هغه ماحول تاسو ولیده آی د کوم شیر الهام وسه کڅنګه
کله کله ما تاسو کوی چې تو فلانی موضوع کې شیر ولي کزیو همیشه یو خبره کما ک ته کلام دسیده زویم ز چرګنه او شیر هم اگین نه چې کوم عمل ولري دا داسنه چې کله ته په ډیره خفزه شیر نه راځي
ولی فکر نارامه ای څه خبر ده
نه نه اگر محرکات چې د په دماغ تاثیر کی هغه نه یې اماده دی ته چې دی و خوځي انسان خو مختلف ملکات لري احساسات لري او عاطف لري کله انسان ډیر مخلق ده تر اوسه لا سم نه ده مطالعه سوی
راته ویلی سي چې لومړی شیر چې کله تاسو ولیکه دری وک پختو کوم شیر وزکه تاسو لیکنه مساوی شکل باندې مخکیږي کله چې پختو لیکنه کوي دری هم کوي اولین شیر تاسو کوم شیر و
ما خو شیر پختو شروع تقریبا د دری په ژبه کې مو شیر ډیر روسته تقریبا هغه وخت چې زه ناس کلنی شل کلنی تر رسیدل ما دری شیر شروع لیکن د دری په شیر کې مو مطالعات زیات
لومړی شیر و کوم شیر و اوس تاسو په یاد شته
ټول مې نه په یاد لیکن ډیر فلانه شعر ده اولنه شعر ده ما چی چاپ تلاره اغا ما ده حبیبیه پا مکتب که شاگردن ده درم سنف تفل و ما دیر تفل و ما یو معلم آلتاو یو پیغمبر دستور معلم و ما ده اسلام خان مین بیورته ویلی ده ده کوهستان ده صافوی و پختو ازدو او ده پختو معلم او دیر لوی سرعی و پا اخلاقی لیاز پا فرهنگی لیاز نوغتم پتویل چه سب ده کنفرانس کیی ما میو شعر لیکلی غیران سو زینم زکی سرا جکرم ته دوت خرونه نه خته شعر وای صفر شای ډیر تفلو وچو وای ته ماته وای شعر می چولوس ویل پلار چا په دې نه درته لیکل مال نسب د مال لیکل
یعنی دومره یو قوي شعر و
نو د باور نه کو چې شعر مال لیکل بنو صاحب هغه مو شعر واخیسته په انیس اخبار کې چاپ کړ او دا د مو اولین اغه شین چې مطبوعاتو کې ظاهر او چار ډیر د مو په مکتب کې باور نه کوي چې دا شی به
مونږ وکړي تاسو ویل چې لږ مو په یاد دا شی را مغل کې کړته وایې
یو مسرې د مو په یاد چې لاړه مې یو باخته خ غزل وایي بلبل له دغه جی شروع ده
استاد اوس درته وایي چې د تاسو په کوم شمیر کتابونه چاپ شوی دي په پښتو دری کې
لومړنی اثر د مو چې کتاب پیس چاپ شوی هغه چونغار نمیگی چونغار چی او غار دا دیمو گری کور مخی تا پروتو
اتمن دی دغره خصوصیات تا سر اخیستی دی
اوه اگه داسی او چی او غار و دیمو گری کور مخی تا پاقی که با دا پستا و دا زنگلون و پا سر یه للم کرل که ده دیمو دی کوتی لکلکی سر مخامو خو پروسخته که بز ما پاقی کوتی کشپی که ولی بیا با دا دیقانان راتله پاقی جی که پستی بای چوله ولی دا غار با پشپا که لکه چراغان دسی و دی با ور بالا و کنه یا به کنچه جوش پی تاو داو یا به دیکا و خوب زرها و خلق بلتا تله نو دا غر ما تلکه یو اد موسا تا کوی تور و یو ده الهام غرسه و دیو الهام غرسه او اگه دی چون غر ترانه دیری مشهوری سوی راولو سلدن بیا ما یو اثر پا نوم ده کشده یولی که
لایق صاحب یو زیل تاسو بکتا کسا کری وای چه کلا اروپا تا لاره حال تا چه خلق پوس ول چه تاسی شایر یاست لیکوال یاست نو تاس ده پدس یو مندقه که کور در که چه یوی خواتا و با و مرغان و دا شاین کنه اوز که دیگه پاک لارا توی کلا چه حال تا لاره یو دی مسافری زون سه بل یو خم آول که تاس تا کور در که آل تا دی شیر الهام چوم را و دی اول جیل پار استاس یو کور تا تارقلی
سه اروپا تا لارو پا دست فضا که تلیلی و سه ده وطن نه غربت تا ارتیر سوی و زه خوشحال نه و ما اگه تراجدی تکمیل اولا چه ده افغانستان لجدهی نمک تر مخنو منسل سوی و ده کتابونه چه روز ما اخبار رکله مثلا یه کتاب ده ما ده چه اغا نمیگی سندری پا سوی واتونو که ده مغا شیرونه دی چه ما پا آلمان کلی کلی دی ده ملت پا دی ارزی چه سرای سل واری دوی ده پار ملسی و جنگیگی
اوز که تاسو لخپل تجربه را توی دیخه شیر لیکلو لپاره کوم شایان کومی خبری باید په نظر که وینی ولسی
زده سی او شایر یما چه سرل دی چه اوز که با اروز و قوافی و پده پی و اکادمی که کار کم دی ادبیات و پده رو فنون و بانده پیگم لیکن هست کل ما دی پا زور بانده شیر نده لیکله دا لکه یو یو چی نده سیده چرا خوتیگی پخپله چه الهام راسی نو سرل شیر پر لپسی لیکی دسی وقت کیگی چه زه اتیا بایتا او یا بایتا بیل توقفا لیکم ممکن پا مدد دیو پنزد سلوک دیو
کمی خبری نظر کنیسی کلت شیر لیکی
هیڅ الهام شي دی چی شي ولی لکه تاسو چې کله کله تیږي سي تاسو د تندې کیفیت نه سي تشي کوي څنګه چی شي دی ولی پیږي چې اوبو ته ضرورت لرم تنګ یم په دې لحاظ باندې دغه څه نه دي شاید د شعراوو او زه او احوال به فرق کوي خو زه داسې فکر کوم لکه تاسو چې اوبو ته تنده پیدا کوي یو حالت په سړي کې پیدا کیږي چې ولیکه او هغه حالت یو محرک لري مثلا زه یو ورځ په دې کوڅه کې تېرېدم ډېر زلمی وم د دې کارتې پروان یو موټر راغی یو هلک یې ووهه دې هلک صابره ولي د دې یوې غریبې کورنۍ و چې دی ولوېد ما را منډې کړې خلک را ټول شو د ده وینې بهېدې دا سابوی چې دی اخیستي وو کور ته دا د وینو سره هغه شو او دا د دې موجب شو چې زه شعر ولیکم او وینې او سابه که نه چې د ما په یاد نه ده اوس کله داسې هم کېږي کله هېڅ واقع نه وي د تا په ذهن کې یو شی پیدا شي لکه شیطان ودې خوځوي که نه او ته یو څه ولیکې دغه ښکلی اسمان هغه برد چې زه اوس وینم اوس هم ما تاریخ کوي چې دې ته کوم شی
ولیکې. که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې حافظه کې ډېر شعرونه نه پاتې کېږي د سړي هېرېږي همدغه اوس که د تاسې هر شعر په یاد وي که همدا اوس کولی شئ راته ووایئ.
د ما عادت دی زه خپل شعرونه حافظې ته نه شم سپارلی خو کله کله ځینې داسې نمونې شته ډېر وګړي وه زما له مرګه وروسته زما په شعر باندې وایي ایرادونه ښایي ځینې په دې پوه سي چې په خوله مې ظالمانو لګولي وو مهرونه ما آسمان د ازادۍ ته لار کوله خو افسوس سیاد مې مات کړل وزرونه هره خوا چې د رڼا په تمه لاړم خواره شوي وو ډیوو لاندې دامونه او زما هډوکي به را فخر کې په ګور کې ومې نه لیکل د سپیو صفتونه د هرمون په لمبو وسوم خو ټیټ نه سوم ومې نه کړل مغرورانو ته عذرونه تر کلو کلو به خیږي زما له ګوره زما د هیرو تیرو هیلو فریادونه څو چې ژبه د پښتو یي زه به یمه هیر به نه کي پښتانه زما لالونه نوی روح مې د پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې مې ونغښتل ورونه.
که څه هم پر پښتني ټولنه ګڼې ناخوالې تیرې شوې له طبیعي آفاتو نیولې تر جګړې خپلمنځي شخړو او یرغلونو پورې زغملې خو بیا هم پښتو موسیقۍ د پام وړ پرمختګ کړی. ممتاز ولي یو له هغو هنرمندانو دی چې لا خپل هنر سره تر اخري کچې مینې لري. هغه یو کمپوز جوړونکی هارمونی غږونکی او غزل ویونکی هنرمند دی. په فنکار برخه کې د نوموړي فن ته تم کیږو.
فنکار
څومره وخت کېږي موسیقي کې لته موسیقار جوړ شوی دی او موسیقي ته خپل وخت ورکړي؟
شاغه خبر چې موږ لارو ګذر کتلې ده 15 ډیر ښکاله کې
چې موسیقي کې
چې موسیقي کې
په دغه 15 ډیر شو کلونو کې تقریبا څومره سندري بدی ویلي څومره غزل بدی ویلي؟
ما اکثر ته خپل چې تجو کړي دغه ویلي یا مې د پلار والد سره ویلي یا د خیال سره ولم زما خوخه یو ګراند محترم دی مته ما قابل قدر سره د دم ویلي شاید کم دان نیم نور زیاتر ما خپل ترزونه ویلي دي خو د بابا ترزونه مې د پلار ترزونه ویلي لکه دی کې ترز به تاسو داسې یو نشي موسیقي نه دا سندر خو ما ډیر ویلي دي خو چې ډیر مشهور دي د پیر محمد کاروان یو شعر دی چې د مینې مونځ به موږ انترې داسې چې یو دا ما ډیر خوخه ده چې ډیر زیات مې خوخه چې د مینې مونځ به موږ د چا په اذانونو کوو خدای کافر زمانی رانه بلال وړه زمونږ د شپونه د ستورو ډک د سما لوړه او یو زرین خامار می سر د زړګي لال وړه دا کلام دا ما په شمشاد مې دا سي ما ډیر زیات کلامونه دا سي ویلي چې هغه ما ویلي دي ما خپل جوړکړي
ولی سب ساسی پا کورانه که یو بل لوی موسیقار یو بل لوی نوم چه آغا ستاسی ده والد سب ده شاولی استاد ده کله چې تم موسیقي تراتلی او په دې خبوي وی چې استاد شاولی دی و زنګړی لار یو دی و زنګړی سب څختن هنرمند دی آیا سخت در نه و چې دی و داس لوی هنرمند په موجودیت کې ته یو ځانته لار جوړ کی یا خپل مشهورتیا وکي
تر اوسم ګرانه تر هغه یو خنه تر اوسم ګرانه تر اوسم مشکل دی دا داس یو صفات برته کوم چې دی د خیبر یو خبر به تاسو کوم د خیبر صاحب د خیبر یو شاعر خیبر افریده اوریر محترم سړی اوریر پوی سړی هغه زما پلار ته ویل چې شولی جان ته چې پاکستان ته راغلی مسافرت جوند زمو مسافر شو دی زنه دلته یو پیپل دی پیپل یو غټونه دی یو غټونه بوټه دی هغه ته وی پیپل د پیپل لاندې کڅو امرود کی دی نارنج کی دی انار کی دی هغه روزی نو ته دا یې چې ته باید د پیپل نه لرې ځان ته یو بل مقام جوړ کړي بیا هم شکر گزار هم دغلته یو چې هغه مونږ پورې چې نوم دی که مونږ شهرت پیدا کړو که پیدا نه کړو خو یو نوم مونږ سره داسې دی چې هر چېرته ورشو از مونږ نوم پېچان نه هغه پېژنګلوي چې ده د استاد شاولي د زامنو نه بیا زمونږ د موسیقي بیل طبن لازمي مونږ ته په کار دی چې ځان ته یو بېله لاره ونیسو مونږ ځان ته بېلې بېلې لارې نیولي که شمالي دی که زرولي دی او که زیب
د موسیقي په برخه کې دی باقاعده زده کړې کړي که نه یوازې د پلار سره دی
نه صاحب د موسیقي برخه کې مې باقاعده زده کړې کړي یوازې خو زموږ پلار زموږ لوی استاد په کور کې لوی استاد دی بیا زما استاد چې دی مستون ابو علي خان د عاشق علي خان استاد شاګرد دی چې د هغې عاشق علي خان استاد شاګردان یو څو نومونه درته اخلم چې دا دنیا کې مشهور دی چې استاد بړی غلام علي خان استاد برکت علي خان او زموږ په وطن کې زموږ په افغانستان کې استاد سرهنګ دا د عاشق علي خان شاګردانو په دغه څلور درې شاګردانو کې یو شاګرد زموږ استاد و چې هغه مستون ابو علي خان او موږ پلار د هغه سره شاګردان کو زو زرولي د استاد مستون ابو علي خان سره شاګردان کو 1902 اتیا کې 1902 اتیا کې موږ د هغه سره شاګردان شو یعنی تر تقریبا تر 290 څلور نوي پور موږ د هغه سره یعنی 290 پور یعنی نوي پور موږ د هغه سره شاګردان د هغه نه په بعد کې چې ګم د شفیع محمد خان محمد استاد ډېر لوی نمونه دی استاد خان محمد استاد شفیع محمد دا زموږ استادان دې ته موږ شکر یخې د استاد د مرګ نه بعد چې خدای پاک پرده شو او په حق ورسېد نو بیا د خدای دې وبخښي الله دې هغه ته جنتونه ورکړي ټول عالم اسلام سره نو بیا موږ خان محمد د استاد او استاد شفیع محمد سره شاګردان شو په ایمان به دې کې خمارستم دا استاد خان محمد ویلې دا سمره او زموږ په کابل رادیو افغانستان کې ویلې نو دا غنه بعد بیا موږ مختلف استادان موږ نور دي لکه غلام علي استاد کاردین والا شاګه کاردین غوزه دغه شاګرد مې داسې استادان مختلف خو زیاتر علم چې موږ غسه موږ د مسنو ولی خان استاد نه غسه خپل د پلان
د موسیقي په آلاتو کې په کوم آلاتو خپوي یو برلاسې پی
بس سبز خو دغه یو خبره کوم یو یار خو یو یار خو یو خدای دغه یو خدای خو یو قران کنه دغه یو ارمونه باندې سب پویګم لګ لګ ام لګي ګوتی موتی بیوام بغیر اوریدل چې دا سب پویدل چې زموږ ساز د پاره وبان موږ پویګو مګم غول هغه دا د یوم نکم
یره تاسو ویل چې تقریبا 15 دیش کال کېږي چې د موسیقي سره وابسته یو د برخې کار کې ان تاسو به خبر نه لوي کار پروت دی خو تاسو چې رمد بواتي شو ډیر نه دا او سندري مو ډيري رسنيزي شوی نه دي یا راوت نه دي د لامل سره
ما ډیر ځلمانه داخل ګدا پښتنه کړو زه ډیر ځلمانه دا خبره کړم یو خبره چې زه کوم ما په کور کې ځمانه وړو کې ضرور ضروري افغان چاو سندرغاړو او دغه د دې ساس سره ډېر زیاته مینه و ډېر شوق یم زما د سندرې او دغه د سندرې زما د आवाज او دغه د आवाज په لیول کې ډېر فرق ما غوښتل چې زما د ورور مخیلر شي ولې لیونتوب پورې هغه ورنه نوته او کچری ما په یو اس باندې دوکو هغه کسان بیا بوچي په یو تور په یو قاغه کې چې دوه تور نه ځایږي نو په دې وجه به بیا دا صرف دا کار شروع کړي چې ما هغه د پاره کمپوزونه جوړ کړي دي طرزونه مې جوړ کړي دي هغه مې وړاندې کړي سپورټ کړی مې دی چې مخکې لاړ شي یوازینی علت یې همدا و چې زما په هغه ورور په موږ ډېر زخته ډېر زیات ګران دی او د هغه لیونتوب چې موږ لیده د موزیک سره دومره شوق نو داسې موږ کوي او هغه وخت موږ فکر وړوکې و خام و چې دا اوس کوم فکر دی زموږ نو اوس موږ ځان ته لارې بېلې کړي دي ا په خپل مسیر په خپل لار روان دي شمالي جان په خپل لار روان دي زه په خپل لار روان
په کور کې خو تاسو ټول ماشالله موسیقاران یو داس خلک چې د زنګړي نوم څښتنان یې کله داسې شوی دي چې سره بحث هم کړی دی مثلا زرولی افغان ته ویلي چې تاسو دا لار ده تاسو والی سپتا سویلي چې تاسو دا لار ده داسې کله شوی
لازم
او په دې بحث کوي
ولنه ډېر خبر دا سری چې زرولی خو شمالي زرولی دا چې موږ کورونو کې کینو بیا موږ یو بل سره خپل کې خبرې کوو میټینګ کوو دا غیر د هر هغه څه الان دا اوس چې تاسو شمالي سره دا خبرې کوي دا شمالي نه چې تاسو سره اوریدل دي کې ډیر زیات دا موږ سره بناسي موږ سره مشورې کړي دي پلان سره بناسي اگر په پښتنه کړي زکم تریک باندې ویم زکم لیول باندې ویم ما تاسو رډیر خبر داسي شاید به داسي پروگرام کې چې یو پروگرام یې شالت زرولي میو شمالي مينو زز شمالي ته هیڅ کله اجازه نه ورکم چې هغه بیا فولکلور وي ول دا هغه کار دی دلته شمالي یو ډیر خ غزل خوان دی یو ډیر خ استعداد لري یو ډیر لوی استعداد لري نو دا کار مصیری بیل دا په کار د خپل غزل وي او غزل مخیوسی
او زرولی افغان باید فلکلور مختلف
فلکلور
اوریدون کی به مثبته مای چستاس یو زمزمه ووري
ما یو تر شمالی ته جوړ کړی دا پر زمزمه کم دانش یو نو شاعر راوته یو ډیر خوګ دی خلګي ډیر زیات خوخی په ما خپل مله خلګي را کله وتی دی او ما په سوچ غوتې مو تیم په والی جی
ملنگ په کچ کول کې دې روپې دی او کبل څه ملنگ په کچ کول کې دې روپې دی او کبل څه په غاړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه په غاړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه ملنګ په کچ کول کې دې روپې دی او کبل څه دانش لرو برد نجارېږي قربانېږي دانش لرو برد نجارېږي قربانېږي چې دا د کرامات د شاعرې دی او کبل څه په غاړه دې جامې د ملنګ دی او کبل څه ملنګ په کچ کول کې دې روپې دی او کبل څه
دا ما شمالي جان د پاره دا طرز وکړ
او ولی سب تر اوسه پښتنه په توګه ساسي راتلون کې پلانونه څه دي څه به کوي
یار صاحب خبره خو ډېره خپل ډېره مزیدار وکړلم زه راتلون کې د وخت لپاره خو زه یو ښه ځان غواړم چې یو ښه کمپوزر شم ښه موسیقار شم او کوشش مې دا دی ښه موسیقي وکړم او په زمین کې هغه د رفیق شینوار غوندې کوم طرز که زموږ خپله بیا خو خپله به یې وایو او که خو همداسې هغه نو بس خلکو به یې وایو
ډېره مننه عبدالوکیل سولمل شینوار د لنډو کیسو هغه لیکوال دی چې په خپل کیسو کې د افغاني ټولنې یو شمیر سنتي قواعد مات کړی دي زموږ همکار وګمه جبارخیل د سولمل شینواري لنډه کیسه وی د وګړي دراوروي
زرپانا
ویده وګړي. نیمه شپه وه، د ټولو کلاګانو لویې دروازې تړلې وې. د کلي ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بیده وو، تا به ویل ټولو د خوب ګولۍ خوړلې وي. ناببره لویو سپکو او درنو ډزو له کلاګانو او وړو کورونو د باندې او دننه لویه غوغا جوړه کړه. دراباره شو، هر څه داسې وښورېدل او ولړزېدل لکه لویه زلزله چې سما او غر ونړوي، او لکه لوی طوفان چې هر څه له ځانه سره پورته کړي. له ټولو د لویې کلا لویه دروازه په درب بیرته شوه. سپکو او درندو ډزو نه یوازې په کلي کې ویده وګړي راکینول، مارغان او په کلاو کې پراته حیوانات هم وترهیدل. د کلي ګرد واړه او زاړه ټول له ځایه ولټېدل. د کلي د سړې ادې له خولې لویه چغه پورته شوه: یا الله خیر! له دې سره ټولو نارې کړې: غلې دي غله! لویانو هر یو څه چې لاسته ورغلل واخیستل. چا توره په لاس کې ونیوه، چا تبرګی راپورته کړ، او چا ټوپک اوږې ته واچاوه. خو چې له کلاګانو او کورونو د باندې د کلي منځ ته راووتل، هر یو لکه اروایې چې وتښتي ځای په ځای ودرېد. په ټولو ویره خبره شوه، رنګونه یې زیړ واوښتل. ټول کلی په سپکو او درنو وسلو بار داسې وسله والو نیولی و چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل، او د لویو وزرونو په لرلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتلی شول. په دغه عجیبه مخلوق ټول باغونه، کروندې او کلي ته نږدې ټول غرونه رغونه ډک وو، او کلي او کلیوال یې څارل چې موجودیت او راتګ ته یې څه ډول غبرګون ښایي. له دوی سره جګړه او کتیښته. په دې نیمه شپه کې د راغلي مخلوق داسې جامې په تن وې چې د توپ په ګولیو یې هم په ګرانه له پښو غورځولی شو، او د هر یو په اوږه داسې وسلې بار وې، انسان څه چې تیږې یې اوبه کولې. دا وطني غله نه وو، او نه خو هم له نږدې ګاونډه راغلي شوکمار وو. د دوی نه جامې چاته ورته وې، او نه یې څیرې، او نه نور کړه وړه. یوې هم انسان ته نه وو ورته. څوک داسې له رنګه تور وو، تا به ویل چا د سکرو رنګ ورکړی وي، او څوک داسې سره او سپین وو لکه د تازه حلال کړي غوایي تازه غوښه. د کلي خلکو په اول ځل د داسې څیرو او جامو خلک لیدل. له هغو سره جګړه او مقابله لکه له ډبرو سره د سر وهل وو، او په لوی لاس ځانونه له غرونو راکنډه کول وو. هیڅوک نه پوهېدل چې دا څه ډول آشا بلا او مخلوق دی. چا پیریان ګڼل، چا دیوان، او ځنه له نورو سیارو راغلي استازي. دغه عجیبه مخلوق نه یوازې دننه او د باندې ټول کلا نیولې وه، پاس ونو ته هم ختلی وو، او لکه مارغان د ونو په لویو منډانو ناست وو. آن د کلافو برجونو کې هم مورچلې جوړې کړې وې. خو دغو راغلو نا آشنا موجوداتو هیڅ شی او هیڅ چا ته لاس نه ور وړ. دا سیرې په ګړېدلو او خبرو هم د چا سر نه خلاصېده، او کلیوالو ته داسې برېښېدل لکه ګونګیان چې په اشارو غږېږي. د هغوی مشر چې په لاس او ورمېږې ګڼ ماران رسم وو، د کلي په لویه میدانۍ کې یې د ترهېدلې کلي اوسیدونکو ته لاس ونیوه، او په لوړ آواز ګډ شو: مه بیریږئ، موږ له هېڅ شي سره کار نه لرو. په دې سره کلیوالو کې سا وچلېده، ډاډه او ویره یې له سره والوته. د کلي مشر ژر ورغبرګه کړه: نو په دې نیمه شپه کې څه بې پوښتنې او بې اجازې په کلي کې راننوتی یاست؟ د نااشنا مخلوق مشر اوږې پورته ونیوې، بې له ویرې او ترهې په غرور او مستۍ وویل: موږ مو په مور پسې راغلي یو. په دې سره په ټول کلي او کور کې شور جوړ شو. ټولو یو بل ته حق پک وکتل، او د غنا روا او سپکې غوښتنې ته ګرد له غوسې شنه او سره واوښتل. د کلي مشر وویل: په دې بوډۍ څه کوئ؟ دا خو کومه پیغله هم نه ده چې کوم زلمي ته یې نکاح کړی. د راغلي مخلوق مشر نری مسکا وکړه. د کلیوالو په احساساتو او غصې یې هیڅ سر ونه ګراوه. هماغسې سر تمبه یې وویل: موږ دومره ساده نه یو، موږ د واده پسې نه یو راغلي. موږ ته د هغو غلو او زورورو کیسې ټولې معلومې دي چې ستاسې د مور د واده په هوس کې یې سرونه بایللي او شرمېدلي تښتېدلي دي. ټولو وړو او زړو زامنو، لمسیانو، کړوسیانو، کودیانو او نورو یوه او بل ته وکتل. بیا ټولو په یوه سا چیغه کړه: نو له دې زړې بوډۍ څه غواړئ؟ د غلو مشر په لوړ آواز ځواب ورکړ، د هغې کمالونه. د کمالونو په اورېدو ټوله کلا یخه پاتې شوه او هر یوه له خولې بې واکه راووتل. کمالونه؟ د غلو مشر د شور او زوږ په منځ کې په بیړه ورغبرګه کړه، موږ د هغې کمالونه یادوو او له ځانه سره یې وړو. د کلا له منځه یوه تن چې په خپله منډۍ ګیره یې لاس واهه او له تسبو یې پرله پسې ټکارې ویسته، په زوره وویل، موږ ته یې په بدل کې څه راکوئ؟ د هغه په دې له شرمه ډک غوښتنه او معامله ټول واړه او زاړه له غوسې سره او شنه شول. هر چا په لاس کې نیولې وسله هغه سړی ته ونیوه او له هرې لور پرې د کنځلو او ګواښونو باران جوړ شو. څه بد کوې؟ په مور سودا کوې، مور خرڅوې؟ او هغه چې هماغه سیر یې تسبیح اړولې او د هرې دانې په اړولو به یې د خدای نوم هم په لوړ آواز واخیست، بې واکه خندا ونیوه او د هیچا د کنځلو او ګواښونو ونه ویرېدم. که داسې در باندې مور ګرانه وی، په داسې درانه خوب به نه بیدېدلی. د هغه په دې خبره ټول ولاړ کسان لکه له خوبه چې راکینی وښورېدل. یو تن یې چې د ده شاته ولاړ و سر وخوځاوه او د ده خبره یې دستې تصدیق کړه. دی رښتیا وایي چې په چا خپله مور ګرانه وي، په داسې درانه خوب نه بیدېږي. یوه بل هم چې هسکه شمله یې وهلې او په اوږدو بریتونو یې لاس تیراوه، غاړه تازه کړه او په پلوه یې وویل، موږ نه یوازې بیده ړانده او کاڼه یو، ناپوه هم یو چې پردی مخلوق له څومره لرې ملکونو، غرونو، سمندرونو او نورو سیارو زموږ د مور په کمالونو خبر دی او موږ له هغه نه پیژنو. او له دې سره د ټولې کلا وګړو له شرمه سترګې لاندې ونیولې او تر ډیره یې یو بل ته نور له شرمه ور ونه کتل.
د ادب جام په نننۍ برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغوني قصیدې شاعر ښکاروندوی غوري له احواله خبرو. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
ښکاروندوی غوري د پښتو له پخوانی قصیدو وینکو څخه یو ډیر مختدیر او د غختلی قریه خاوند ښکاروندوی دی چې د غور وو او پلار احمد د غور د فیروسکو کوټوال وو. داسې ښکاري چې ښکاروندوی کورنۍ د خپل اثر عزتمن او معتبر خلک وو او د غور د پاچاهانو په دربار کې ورته په درنه سترګې لیدل کېدل. په خپل ښکاروندوی به کله په غور کې ژوند کاوه او کله کله به په غزنا او بست کې هم اوسېدل. د ده د ژوند شرحه هم د پټې خزانې مؤلف له لرغوني پښتانه څخه رانقل کوي چې د دغه کتاب خاوند هم هغه له تاریخي سوري څخه راخیستې ده. دی وایي چې ښکاروندوی د خپل سر عالم او شاعر پښتون وو او د سلطان شهاب الدین محمد سام په حضور کې ډېر عزت او اعتبار درلود او د دغه پاچا او هم د سلطان غیاث الدین غوري په ستاینه کې ډېرې قصیدې ویلې دي او د غور د سلاطینو د دربار پښتون شاعر وو. داسې ښکاري چې ښکاروندوی به تل د غور سلاطین په پښتو قصیدو کې ستایل. او محمد بن علي د تاریخ سوري مؤلف لیکي چې ما په بست کې د ښکاروندوی د اشعارو او بوللو غټ کتاب ولید. دا د پښتو پخوانی قصیده ویونکی شاعر به تل د غور له سلاطینو سره په جګړو او جنگي سفرونو کې ملګری وو او هم د دیوان خاوند دی چې د دوله دیوانه د تاریخي سوري لیکوال یو پښتو قصیده نقل کړې وه او دغه بولله له تاریخي سوري څخه شیخ کټه په خپل لرغوني پښتانه کې وکښله او له لرغوني پښتانه څخه محمد هوتک په پټه خزانه کې وساتله. دا قصیده چې او زموږ په لاس کې ده ښکاروندوی د محمد سام په ستاینه کې ویلې ده او هند ته د هغه سلطان یو سفر انځوروي چې څنګه د سلطان لښکر هند ته ځي او څنګه پر اټک تیریږي. ښکاروندوی د پخو قصیده ویونکو په ډول لومړی یو غرا ډیر لوړ او خوندور تشبیب لري چې د پسرلي مناظر د غرو او رودو په زړه پورې او ښکلي تصاویر په دغه تشبیب کې انځوروي. وروسته نو سلطان معز الدین یعنی شهاب الدین ستاینې ته وردانګي او په خورا استادۍ او اقتدار د ده د لښکرو یرغلونه انځوروي. دا قصیده کټ مټ د غزنی د دربار د پخو شاعرانو فارسي قصیدو ته ورته ده. درنو اوریدونکو، دغه قصیده نږدې 50 بیتونه لري خو د خپرونې د وخت د کمښت له امله یې یوازې یو څو بیتونه تاسو ته وړاندې کوو. دسپرلیخ کلون کی بیا کل سنگارونا دسپرلیخ کلون کی بیا کل سنگارونا بیا ایولونل پغرونو کی لالونا دغا ټولو جنډی خان دی وریدیتا دغا ټولو جنډی خان دی وریدیتا زرغونو بڼو کی ناڅی زلمی چونا زرغونو زمکو کی زل کله کستوری زرغونو زمکو کی زل کله کستوری چې پر هسک باندې زلیږي سپین ګلونا سپین واوري ویلې د کاندې بهیږي سپین واوري ویلې د کاندې بهیږي لکه وخې د مین پر ګریوانونه هر پلو د ګلو وګم دی لونلې هر پلو د ګلو وګم دی لونلې توا راغله له ختنه کاروانونه لمړی خاورې اغلی ګل راوویست وچ بیدیا او غری کړل جنتونه وچ بیدیا او غری کړل جنتونه
اوس را نو ورکه ده د جیب بټوا بس زړه مې ورک دی پیسې سر وخوره د یو چاو تصویرونه پکې د همدغه بیت خالق طاهر ځلان د روان نوي کال ویرجن څپرکی ته د شعر په ژبه یو نظم لیکلی په ورېښمین خیال کې د ښاغلي ځلان په ژبه د هغه خیال اورو
دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی چې غبار په بڼو بار دی د ګلونو شونډې چاو دی اننګو باندې خافونه د لوګو دی په لیمو کې لیکي جوړې دي د وښکو دا نظر زما نظر دی چې دنیا ور باندې وینم که خوب وینم دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی چې د ټال لړ دې شلېدلې لوپټه په وینو سره ده او شنه بنګړي د چا د لاس مات مات پراته دي دا تان د ژوند شور هم شو خاموشه په جماعت کې د بلال اذان نیمګړې مناره را نړېدلې دا سپرلې د خزان دی دا خار یک بیابان دی دا خاموش ولی اسمان دی دا سپرلې د خزان دی دا خار یک بیابان دی دا خاموش ولی اسمان دی چې مخ په نقاب پټ دی هم انسان دی او په ځمکه چې له تن دی په سلګو دی هم انسان دی دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی دیوالونو سیوري ټول کړل په سرک هم خاموشي شوه د چنچن شور ما شور دی چې له خپلو جالو تختی ځمکه ګونګه شوه له غمه له درد غږ کولی نشي دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی کیسه څو ځل شوه بدله کردارونه نوي نشول منظرونه نوي نشول موسمونه نوي نشول او کلونه نوي نشول دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی یو تیګه په خپل ځای باندې ولاړه مخ یې پټ دی او د ټال لړ دی شلېدلې لوپټه په وینو سره ده شنه بنګړي د چا د لاس مات مات پاتې دي دا بنګړي نه دي ارمان دی دا بنګړي نه دي ارمان دی چې په زړه د چا ودانو او دا ټال چې اوسې لړ دی راشکېدلې او زنګیږي د احساس د شیبو سین دی لوپټه چې د وطن بیرغ به هم ترې جوړېدلو او په ستړي مسافر به خورېدلو په ګرمۍ کې به سایه وه او په جنګ کې به جنډه وه لوپټه نه وه زما کیفیتونه تازه وو دا منظر خو کربلا زما د ذات ده دا منظر خو کربلا زما د ذات ته احساسات مې چشول خاورې ارمانونه چې تالا شول کیفیات چې په صلیب شول اوس چې کانه نشم چشم اوس چې کانه نشم چشم زه یوازې نه یم ټوله خاریا ده یوی ویره کې اخته ده دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی
سرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر سرو لمبو د غر غرو د
شور نه دی خبر